ځانګړي مرکی یا د ساده ململ روخ ترغه وړاندې لاند خبرونه. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یو نامه مشره د افغانستان د میشتنې راپور وړاندې کړي. روزا اوتمبایوا به د امنیت شورا په دې غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. دېونه بعد معلوماتو له مخې دا غونډه به نن جمعه د سرطان په نوملۍ نیټه په نیویارک کې د افغانستان پر وخت د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. د طالبان یو جک پوری ډیپلوماټ زاکر جلالی د دوه پراتلن کې غونډه کې د هغوی د ګډون لپاره د شرایطو په اړه خوښیني څرګنده کړي. د ننجمه پر خپل ایکس باندې په خوانی ټویټر لیکلی دی چې د وضعیت ټاکلو ته لس ورځې لا پاتې دي. جلالی همداراز لیکلی دی چې ملګرو ملتونو د دوه د ناستې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار ټینګار کړی چې طالبان د سیمه ییز تعامل لپاره د بلګې په وړاندې کولو سره د نړیوالې ټولنې سره د تعامل لپاره لټه کوي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو په کوربه توب د افغانستان لپاره ناسته د دوحې په دوحه کې د قطر په پلازمینه کې د جون میاشتې په 10 او د جولای په 9 نیټه جوړه شي. ویل کېږي چې دغې ناستې ته د بشري حقونو د مدني ټولنو د ښځو د حقونو فعالان نه وربلل کېږي چې د ښځو د حقونو یو شمېر ډلو پر دغې غوښتنه نیوکه کړې ده. د طالبانو د امیر روغتیا وزارت د افغانستان پیښ مرسمو کې د کولرا یا وبا د خپرېدو او لکبلې د مړینو راپورونه د څرګندې د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې تازه نور رسنیو له لوري د وبا د خپرېدو په اړه خبر شوې خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د جون په 19 په راپور کې ویلي چې د روان کال د جنوري له نومړي تر د می تر شپږمې پورې په افغانستان کې د کولرا شپږ څلوي خسره او 155 پیخي سب شوې دي، خو ښایي حقیقي شمېرې تر دې لوړې وي. د روغتیا نړیوال سازمان همدارز ویلي چې په افغانستان کې د کولرا له امله 15 مړه شوې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي ځواکونه وایي چې نامعلومو وسلوالو لسنه سیلانیان تښتولې ده. پیښه پرون پنجشنبه د بلوچستان ایالت د هرنایي ولسوالۍ د زرغون غره په شبان سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو څلور نمرې 4 لسنه سیلانیانو تښتول چې څلور وروسته بیرته خوشې کړل. د پیښه ځای د بلوچستان مرکز کویټې ښار 50 کیلومتره څخه لرې دی. او په غزه کې طبي چارواکي وایي چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ماښام د دې موثره شوې تړنګې په مرکز او شمال کې د اسرایلو په څو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي.
د آزادۍ میلمه سلامونه. د ازادۍ رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې نن په بهر کې ډیرا یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیاي مرستو په هدف هڅې پیل کړې دي. محبوبه مینپال د کابل په طبي پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 مخکې هالند ته کډواله شوې ده. میرمن مینپال په هالند کې د وی ډاکټرې په توګه کار کوي، خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده. هغه د ازادۍ میلمه په ځنګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسنی ژوند په اړه تفصیلی خبرې راسره کړې چې دا د وړاندې کیږي. محبوبې مینپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان د سره پیژند.
د مینې ډاک سلامونه ګران اوریدونکو وطنوالو، او تاسو قدرمن ټاکل سپ ته وړاندې کوم. او ډیره مننه چې د ازادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت دی وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینپال دی او د 2008 کال رئیس په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. میرمن مینپال، د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو سره ته وایست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینه په ښوونځي کې ایښې دي. نه پوهېږم چې اوس نسوان جمال مینه ښوونځی اوس هم شته که نه شته. او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1975 شمسی کال کې تکمیل کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي امن شرایطو کې سرته ورسوله، او با وجود ضعیف اقتصادی شرایط د ملک او ژوند په تړلي کابل کې بیا هم په ذهن کې یو ډیر ښایسته انځور لرم د تیرو خاطرو د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې چیرته چې خلک په یو بل باندې ډیر مهربانه وو، یو د بل قدر یې کا، او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب کې نه و.
په افغانستان کې پخوا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځي ته تللی، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوی یم چې د ما پلار او مور دواړه ډېر زیات د تحصیل او تعلیم پښتیبانه وو. باوجود چې ما درې ورونه وو، خو پلار به مې همیشه وی چې د ما لور او زامن باید په عین سطحه تحصیل وکړه، او همیشه هم دغه یې تشویق و. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې او خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب راته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته دا ډیره یو طبیعي خبر وه چې هلکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نولو پورې او د لوړو زده کړو کول یوه طبیعي خبر وه. او د امنیتي خوانم باوجود دو چې بعضی امنیتي چلنجونه د کابل ښار همیشه ورسره مخامخ وه، خو سر د هغو مکتب ته، تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه د یو امن و سولې او احترام فضا موجوده وه. او ما خو نور ځایو د افغانستان کې کم سفر کړی دی، خو په لویو ښارونو کې په هماغه زمان کې چیرې چې ما اوریدل، خصوصا د هغه نجونو نه چې د کابل ښار ته د لیلی په درس و سبق دپاره راغلي وي، حتی هغو ته هم ډېر مسؤونه تعلیمي و تحصیلي شرایط میسر و. نجونو د لری ښارونو هم دا فرصت درلوده چې د پوهنتون درس په کابل کې تکمیل کړم.
د روغتیا په برخه کې زده کړې یا د ډاکټرۍ زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغه شوم، او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2006 کال کې په هالند کې لاسته راوړ، او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلي میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه دا تخصصي برخه نه لرو، خو که یې زه تحت لفظي تاسو ته ترجمه کړم نو معنا یې د سپینګیرو او سپینسارو د مغلقو امراضو تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د مواد حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړي دي، او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقه وړ زده کړې وي، او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډېره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه، او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کړم او ښایسته ښارونه جوړ کړم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه، او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کړو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی، د درملنې د لار نه. او په سپینه چپانه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دود چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پیژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل هم موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور څلور واره هم د طب رشته انتخاب کې، او په دو وسیله د تننه پورې د انسان او بشر خدمت درلی.
میرمن مینپال د کابل پانتون هغه وخت تاسو په طبي پانتون کې زده کړې کولې، که څه هم په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې، نام نه هم وې، خو د تدریس او د تعلیم د معیار لپاره هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود. که د هغه مهال د زده کړو او تعلیم د معیار په باب یو څه راته ووایي.
د کابل پانتون په مجموع کې او د طب فاکولټیم چې د یو جزوه په 50مه او 60مه لسیزه کې توغ ځای پورې چې د ما په یاد کېږي او په 60مه لسیزه کې ما خپله درس ویلی دی، د منطقې په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه وه. د طب فاکولټه په هغو کالو کې همکاری و افیلیشن درلوده د فرانسې د لیون د پوهنتون سره، د طب د فاکولټې سره، او هغه درسي مواد چې هلته تدریس کېدل فارسي ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله. دلیل د دو چې افغاني ډاکتران چې په دوو کالو کې درس ویلی وه او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته یې مخکا، نو اوس اکثر افغانی ډاکتران په خارج کې په مو تحصیلي سرمایه چې بیرون ته تللي وو ټولو وکولی شول چې خپلو تحصیلاتو ته او مسلکي رشتو ته په ډیر موفقیت په خارج کې دوام ورکا. ځکه تاسو ته د هالند مثال درکمه، افغانی ډاکتران په هالند کې په ټولو مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکترانو په سطح کې دي، او د افغانستان تحصیل او ډاکترانو ته دلته په ډیره درنه او د قدر په سترګه کتل کیږي چې موږ یې ممنون و مدیون د موږ تحصیلاتو یو چې په افغانستان کې هم د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي. هغه استادان چې په هغو زمان کې موږ خوشبختي درلوده چې تحصیل او تعلیم ته زده کړو، ډیر مجربه دانشمنده او با تجربه استادان و چه بعضی خپل افغانستان که تربیشی و او بعضی فرصت دو درلوده چه بیرون ده وطن په خارجی ملک و غربی او شرقی، لکه په امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه که او په دو ملکو که ده عالی تحصیلات کری و او خپل مسلکی سرمایه ده علمی پدیر سخاوت دی محصلین و خدمت که ایخی و او دی مغو دی مشران و استادان و دی برکت نه. نن هم دی افغانستان علمی سرمایه به خارج او به داخل دی وطن که جوانده ایده.
لش خلو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلی او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند ته راغلم، او چکم چلور ویشت کاله کیږي چې په هالند کې ژوند کوم.
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډیر رسمیت نه لري، تاسو څنګه ومنل شوي؟
د تاسو خبره ډیره دقیقه ده ټاکل صاحب. د افغانستان او تقریبا ټول آسیایی ملکو د یونیورسيټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی، او د طب د ډیپلوم د راست راوړل لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکاډمیک مرحله طی شي. که زه په لنډه درته توضیح کړم، نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه او امتحان په د یونیورسيټي په سطح باندې باید طی شي، او د هغې نه بعد باید د هالندي مسلکي ژبې زده کړه او امتحان یې په اکاډمیک سطح باید تکمیل شي، او د هغې نه وروسته د امتحان د څلورو کالو د طب چې دلته معادل ده په بچلر اف میډیسن، او د هغې نه بعدم دوه کاله د ماستری دوره یا انترنشپ چې دا مکمله شي، بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کیږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن مینپال په افغانستان کې لیوې نه دولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي، چې په افغانستان کې دا مؤسسه لمور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
تکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لویه آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دي، د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم، او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالندي ډاکترانو په مرسته په 2021 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکتران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه، او د افغاني ډاکترانو سره مستقیم په تماس کې وي، او دوی ته په مغلقو مسلکي مسایلو کې مشوره ورکړه. او په دو وسیله د موږ کوشش داده چې افغانان ضرورتی کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکړه، د مشوره د خارجي متخصصینو، او موږ د زمينه ایجاد کړو چې د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکترانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو برخو کې فعالیت کوي، په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته، هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو، چېرته چې موران د یو مسؤونه زیگنتون امکانات پیدا کرد. او په زمین که موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ترینینګونو زمینه مساعده کو، په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکړي. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطح د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د دبلیو اچ او د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو، په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوانه مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي، او اکثرا د مخنیولو وړ دلایلونه خپل د ژوند ځای کیږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکترانو او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکترانو او مسلکي کارمندانو سره وصل کړو، تر څو دوی وکړای شي چې خپل علمي او مسلکي تجربې د یو بل سره شریک کړي، او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نادولتي مؤسسې سره کار کوئ، او که په افغانستان کې له این جی اوګانو او بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
تکل صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی، هلته مې د UNHCR او نور طبي مؤسسات د افغانی مهاجرینو د پاره کار کړی دی، او په هالند کې مې د په حساب د رضاکار یا والنتیر د افغانی مهاجرینو چې هالند ته راځي د هغو د انتګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې، ډیرو نا دولتي مؤسسو انجوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلک له یو شمیر دې مؤسسو نه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. پا په هغو سیمو کې چې تاسو کار کوئ خلک څنګه ستاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولای شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري ټاکل سب چې په تیرو پنځو لسیزو کې د ان جی او په نامه باندې ډېره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار پنځګونو باندې د لاس ورکړی. ولې د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مرواجه ان جی او ګانه فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکړم چې په وضاحت ویم. اول د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکترانو په شخصي کومک اجازه شوه ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمينه سازي چې موږ اجازه کړې ده د خپلو هغه مسلکي کمایي نه موږ سره لاس په لاس شوي یو او دا زمينه اجازه کړې ده او هغه خلک هم چې موږ سره همکاري کړې ده هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کومک نه موږ زمینه ایجاد کړی ده. دوهم در چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپل کار لرو او معاش لرو او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپل نه اخلو. دریمه موضوع دا ده چې هغه متخصصین چې د موږ سره کار کوي ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موږ سره کار کوي با وجود د چې ډیر قیمت ډاکټران دي. او څلورمه موضوع دا ده چې د موږ ټول پلان مسلکي د بودیجې حساب او د موږ مصارف په شفاف توګه د موږ په ویب سایت کې نشر کیږي او د تاسو د رادیو په وسیله زه د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې غواړي د موږ سره په دو پروسه کې همکار شي او په دو پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولري موږ د هغو نه د زړه د کومې دعوت کو چې د موږ سره همکار وي او که لنډه باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایي د دو کار نه نه دی او هدف هم صرف زمینه د کار او خدمت طبي دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سنبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شي؟
بله ټاکل صاحب، د ما ډېره امیدواري زیاته ده چې په راتلونکي دوه درې کالو کې زه خپل مسلکي کار په هالند کې کم کړم تر څو چې د اقتصادي امکانات ماته اجازه راکړه او خپل افغانستان ته سفر وکم او هلته که امکان وي خپل هم شخصا په پروسه د تعلیم و تربیه طبي و مسلکي کې سهم واخلم او هغه بخشو که چې اصلا په افغانستان کې کار کې باندې نه دی شوی په هغو بخشونو کې خدمت وکړی شم.
له دې مؤسسې سره مالی مرستې څوک یا کوم هیواد کوي؟
د موږ د مؤسسې تمویل یا مصارف د کومک د مسلکي دوستانو نه ډاکتران او نور مسلکي پرسنل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکاره دي د هغو د کومکونه دي او بل بعضې مسلکي مؤسسې لکه روتري ډاکترس هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکتران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت د هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نه لرو او کوشش موږ دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې د کار دو کار ته دوام ورکو. ولی چې تجربه متاسفانه په افغانستان کې دغه ده چې هر وخت چې د سیاستو مخ وګرځېدا خدمات بیا قطع شي. ولی امیدوارم چې په افغانستان کې شرایط ثابت پاتې شي او د امنیتی حالت چې الحمدلله او ثبات لري په دو امنیتی حالت ثابت پات شي او د مو خدمات دوامدار وي. منتها د یوې خبرې غواړم چې تاکید وکړم چې امیدواره یم چې د نجونو لپاره مکاتب هر څه زر تر زره فعال شي، ولې چې ښځې او نجونې د ټولنې نیمایي د وجود دی، او که د دې استعداد او انرژي نه استفاده ونه کړو نو هغه جامعه به ډېره پسمانه وي، او خصوصا په طبي سکتور کې د نورو عمده سکتورو څنګ ته د ښځو د تعلیم او تربیې او د دې د علمي کارونو اشد ضرورت دی.
مننه میرمن میناپال. مال ډیرو خلکو اوریدلی دي چې وای کله چې د کار موده پای ته ورسیږي او د تقاعد وخت راشي، البته په بهرنیو هیوادونو کې، نو دوی وای چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، د خپلو خلکو لپاره کار وکړي. او مخصن دا خبره ما ډیره له ډاکټرانو اوریدلې ده. تاسو د راتلونکي لپاره داسې کوم پلان لرئ؟
تکل سیف دی ما امیدواری خود داده چه دی تقاوت وقت منتظر نشم او تیر کال مخی دی تقاوت نه، انشالله دی امکانات بلرم چه افغانستان تا سفر وکم او زیادتر وقت که طول وقت نشی حال تا تیر که مطبعا پا آلین کم دی ما اولادون دی او مسلکی نتورک می دی نو هدف بودی ما دغه وی چې دغه امکانات او نتورک دی علمی چې ده د دو وصلول د افغانستان دی پاره دی. موک الحمدلله په افغانستان کې په حد کافی ډاکتران مسلکی او علمی سرمایه لرو، او د موک خدمت به دغه وی چې د بیرونی شرایط د داخلی شرایطو په خدمت کې کېږدو او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو.
مننه میرمن میناپال چې له ازادي راډیو سره خبرې وکړې. په پای کې کدر ته وایست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یو لویه برخه په افغانستان کې تیر کړې ده، او حتمن بل هغه ځای خاطرې هم لري. دا زه نه وایم چې هي کبدي خاطرې، خو حتمن به چې ژوند مو کړی خاطرې به حتمن لري. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسې په هالند کې روزمره ژوند کوي، وطن دریادیږي کله کله، ډیر دریادیږي، کم دریادیږي، په دې باب راته وایي لطفا.
دا یو ډیره مناسبه او په ځای خبره ده چې په دې قدیم نه ویل شوې دي چې وطن خو لکه مور داسې ده، او په هغه خوره کې چې خپوړې کړې وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې د خپوړې کړې وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندۍ ده، باوجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یمه، خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه او هر ساعت په زړه کې ژوندۍ ده. او که هر چېرته اومه کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راست را ژوندۍ دی، او هر چا سره چې مخامخ شم هغه دغه احساس کا چې د یو کوچني افغانستان سره مخامخ دی، او مینه یې هر ورځ په زړه باندې اوري، او کلرې مې موږ د افغانستان سره همیشه ژوند کړی دی، همیشه هم ډېره ډېره مینه ورسره ده. او آرزو هم دغه ده چې افغانستان نور و آباد ملکو غوندې یو اسلامي موفقه او آباد مملکت وی چې د افغانان چې په ټوله دنیا کې تیت و پرک دی به خاطر جمعی خپل وطن ته راشي، خدمت ورته وکا، ادی نور دنیا نه چې علمیت و سرمایه علمی ده اغز دکا وطن ته راوړي، او خپل ونډه او سهم واخلي دی اقتصاد، د علم، د تحصیل، د تعلیم په هر برخه کې. نو دا دموږ آرزو ده، او وطن دموږ وجود دی، او موږ به ورسره په مینه ژوند کوو، او که امریکیږم هماغه مینه به تر مرګه راسره وي.
په هالند کې له ډیره افغاني ډاکټرې محبوبې میناپال سره مو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ځانګړې مرکه اورېده. تر بیا مو خدای پاک مل او ساتندوی شه.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے. راپور زموږ.